د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا محل په افغانستان کې د ورځې 10 بجې سوي دی. وی بلې پښتو خبرونه لپاره زه رحمت الله افغان سټډیو ته راغلم. د تخنیک چارې رامین کاکړ مخکیوړي. تر ډیره د یو ساعت پښتو خبرونه د سندرو ملمانه خبرونه ته ځانګړې سوي ده. خو په سر کې یو راپور او همداشان کورونیو او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه لرو. و باوري چې د افغانستان د امریکا ځانګړي استازي له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې د بندیانو د تبادلې بهیر دې ګړندی کړي. خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي او مهم خبرونه. په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د مهمو او سیاسي موضوعاتو په اړه مذاکرات دوام لري او په دې برخه کې پرمختګ شوی. په چین کې میشت افغان سوداګرو له افغانستان سره د کورونا وایرس پر ضد په مبارزه کې د څه باندې 1.3 ټنو موادو مرسته کړې. او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ فعال عارف وزیر په وسلوال برید کې سخت ټپي شوی. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهوری ریاست وای د مهمو او سیاسي موضوعاتو په اړه مذاکرات دوام لري او په دې برخه کې پرمختګ شوی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی د جمعې په ماښام پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی، کله چې خبرې پای ته ورسیږي حکومت به خپل دریز او د مذاکراتو جزئیات له ولس سره شریک کړي. تر دې مخکې د افغانستان په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ثبات او همپالنې ټیم کاندید عبدالله عبدالله هم د جمعې په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي وو چې په مذاکراتو کې پرمختګ شوی. د لیکلي چې پر یو شمیر اصولو یو امتحاني توافق ته رسیدلی یو. د توافق د وروستي کولو لپاره کار روان دی. تر دې مخکې د چهار شنبې په ورځ د اپریل په 9 نیټه اروپایي ټولنې له عبدالله عبدالله وغوښتل چې سیاسي کړکیچ باید سمدستي پای ته ورسیږي. په افغانستان کې سیاسي لانجې وروسته له هغې زیاتې سوې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وویل محمد اشرف غني ولسمشریز انتخابات ګټلي، خو د دې انتخاباتي سیال عبدالله عبدالله دا نتایج ونه منل او خپل ځان یې ولسمشر اعلان کړ. په چین کې میشتو افغان سوداګرو له افغانستان سره د کورونا وایرس پر ضد په مبارزه کې د څه باندې 1.3 ټنو موادو مرسته وکړه. دا خبره په چین کې د افغانستان سفیر جاوید قایم د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وکړه.
په دې کې څه برخه د ماسکونو ده، یو څه ترمامیترونه یا د طبي د چک کولو آلې دي، پکې کې ورسره د ډاکټرانو لپاره حفاظتي آینه کې دي او د ډاکټرانو لپاره حفاظتي کالي یا پی پی چورته وي هغه پکې کې دي، او یو څو دانې هم بیا د
د ښاغلي قایم په وینا په چین کې افغان سوداګرو یوه کمیټه جوړه کړې چې له افغانستان سره د کورونا وایرس پر وړاندې په مبارزه کې د مرستو لپاره مالي مرستې ټولې کړي او مواد ورباندې وپیري. همدارس په کابل کې هم یوه کمیټه جوړه شوې چې دا مرستې ترلاسه او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ته وسپاري. ښاغلي قایم وویل چې افغان سفارت د دغو مرستو په تنظیم او انتقال کې همکاري کړې ده. د زابل ولایت ځای چارواکي په دغه ولایت کې د هوایي ځواکونو د بمباریو په اړه خبر ورکوي. د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال پرون د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه طالب جګړه مارانو غوښتل چې د افغان امنیتي ځواکونو پر پښتو حمله وکړي.
د شینکی ولسوالۍ اړوند د سدو خان کلا په سیمه کې په یو هوایي برید کې د وسلوالو طالبانو 3 تنه وژل شوي دي او یو شمیر مهمات هم تخریب شوي دي. الحمدلله په برید کې ملکی وګړو ته کوم زیان نه دی اوخته.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. تر دې مخکې د زابل د چارواکو په وینا تېره شپه هم وسلوالو د شینکی ولسوالۍ د ډب کوتل پر امنیتي پوستو بریدونه کړي وو چې په نتیجه کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوخته وه. تاسو ازادي راډیو اورئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ فعال عارف وزیر په وسلوال برید کې سخت ټپي شوی. د غورځنګ غړي او فعال شان پښتين د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې عارف وزیر تر روژه ماتي لږ سات مخکې د تر لزوی سره په موټر کې د خپل کلی په لور روانو چې وسلوالو ور باندې ډزې وکړې. د عارف وزیر د تر زوی او د پاکستان د پارلمان غړي علي وزیر هم وویل چې عارف یو مرمۍ پر سر او دوه پر مټ وشتل شوی. حکومتي چارواکو په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی او هیڅ ډلې هم د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. عارف وزیر د اپریل پر 20 نیټه له زندانه خوشی شوی وو. عارف وزیر پولیسو د اپریل په 8 نیټه په وانه کې نیولی وو او ورباندې تور و چې په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد وینا کړې خو د پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي وو. عارف وزیر په 2013 میلادي کال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ له جوړېدو راهیسې د 2 کلونو په موده کې 14 میاشتې په زندان کې تیرې کړې. او وروستی خبر هم دا چې د پاکستان د پارلمان رئیس اسد قیصر په کورونا وایروس اخته سوی. د د اپریل په 23 نیټه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی و چې ځان یې په کور کې قرنطین کړی. د پاکستان د سن ایالت والی عمران اسماعیل هم د دې هیواد له هغو لوړ پوړو چارواکو څخه دی چې په کورونا وایروس اخته سوی. په پاکستان کې د کورونا وایروس په اړه د معلوماتو ویبپاڼې لیکلي چې د مې تر لومړۍ نیټې پورې په دې هیواد کې په کورونا وایروس اخته کسانو شمیر 18,092 کسانو ته رسیدلی. په پاکستان کې تر اوسه د دې وایروس له امله 410 کسان مړه سوي. د خبرونو پای. خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. لکه مخکې مو چې وویل، دا یو ساعته خپرونه تر ډیره د موسیقۍ د سندرو میلمانه خپرونې ته ځانګړې سوې ده. خو له هغه وړاندې یو راپور. د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې د بندیانو د تبادلې بهیر د ګړندی کړي څو بین الافغاني خبرو او دائمي اوربند ته په چټکۍ لاره هواره سي. ملالۍ بشیر پر دې موضوع راپور لري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې د بندیانو مبادله د چټکه کړي افغانی خبری پیل او دائمی اوربند وسی. زلمی خلیلزاد د جمعې په مخستن د مې په لومړۍ نیټه په خپل ټویټر پاڼه ولیکل، په دې کار کې د ځنډ نتیجه به د افغانانو ترمنځ د جګړې له کبله لا زیات تلفات وي چې د دوی دا جګړه باید د کورونا ویروس پر ضد وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت یوې سرچینې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د شنبې په ورځ د مې په 2 نیټه شایي افغان حکومت 100 نور طالب زندانیان راخوشې کړي. د دې سرچینې په وینا د ولسمشر د فرمان په عملي کولو سره به دوی 1500 بندیان خوشې کړي. البته د طالبانو د لیست په اړه ملاحظات لري. هغه زیاته کړه چې له افغان حکومت سره تر 15,000 زیات طالبان بندیان دي. خو د طالبانو په لیست کې ځکه 15,000 کسان غوښتل سوي چې دا یې تر ټولو سخت دریځه او مهم کسان دي. د افغان ولسمشر دویان مرستیال دوا خان مینپال د بندیانو د مبادلې په اړه د جمعې په مخستن ازادي راډیو ته داسې وویل:
حکومت د ولسمشر دفران دي د طالبانو د خوشي کولو لړۍ پیل کړې ده. تر اوسه پورې تر 1500 زیات بندیان خوشي کړي دي، او لکه څنګه چې په فرمان کې راغلي دي په لومړي پړاو کې به 1500 تنه خوشي کېدي شي. دا 1500 تنه به بشپړې دي. حکومت دا ګام د کورونا سره د مبارزې په خاطر او سولې ته د رسیدلو په خاطر باندې اخلي.
په همدې حال کې د قطر په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تر اوسه د افغان حکومت 144 بندیان خوشي کړي دي. د زیاته کړه
په دې خوشي شوی بندیان لور ته نه هغه بندیان هم شامل دي چې مخکې د بشري خواخوږي لمخې د علاج لپاره په ضمانت باندې خوشي شوی وو، او اوس ورته وویل شول چې دوی د اسلامي امارت لخوا خلاص دي کورونا ته دی لاړ شي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د جمعې په ماښام په خپل ټویټ کې د یوناما هغه راپور ته هم اشاره کړې چې لمخې د فبروري میاشتې په پای کې د ملکي تلفاتو شمیر د تیر کال په پرتله 29% کم سوی. خو رویټرز خبري اژانس په یو راپور کې ویلي د مارچ لومړۍ نیټې د اپریل تر 15 نیټې پورې د تیر کال د همدې مودې په پرتله طالبانو په افغانستان کې تر 80% زیاتې حملې کړې دي. دا خبره رویټرز خبري اژانس د دوو جلا سرچینو په حواله کړې ده چې یو لوېدی د نظامی او بل خپلواکه سرچینه یاده سوی ده. بل لور ته د افغان حکومت د معلوماتو له مخې په همدې موده کې 900 افغان وګړي وژل سوي چې تیر کال د دغو تلفاتو شمیر 1500 وو. د رویټرز راپور اشاره کوي چې په همدې حال کې د طالبانو تلفات په دې موده کې 610 کسان کم سوي چې تیر کال د دغو تلفاتو شمیر 1416 وو. راپور د لویدیځو افغان او خپلواکو چارواکو له قوله لیکي د طالبانو په حملو کې زیاتوالی څرګندوي چې دا ډله له امریکا سره موافقې ته بې اعتنايي ښیي چې د دې موافقې له مخې باید تاوتریخوالی کم کړی وای. په وروستیو حملو کې 4 مورده د هیواد په شمال کې د افغان ځواکونو په خوړو کې د زهرو ګډول یاد سوي. د طالبانو د ویان به الله مجاهد له قوله ویل سوي چې دا حمله طالبانو نه دي کړي، خو دې ډلې د لوګر او ننګرهار په ګډون په ګڼو ولایتونو کې د وروستیو حملو مسؤلیت منلی دی. د امریکا او طالبانو د فبروري میاشتې د 9 نیټې د موافقې لمخې به طالبان تاوتریخوالی کموي. طالبانو هم همداراز د موافقې لمخې ژمنه کړې چې د افغان حکومت لخوا د 15,000 زندانیانو د راخوشي کولو په بدل کې به 1,000 حکومتي کارکوونکي بندیان خوشي کوي. طالبانو ویلي چې له دې اقدام وروسته به له حکومت سره د سولې مخامخ خبرې پیلوي.
د ولسمشر غنی او عبدالله ترمنځ د سیاسي جوړجاړي او همداشان په هیواد کې د کرونا وایرس په تړاو د خلکو د باباوري په اړه د کابل چاپ ورځپاڼو لیکنې او تبصرې کړې دي. ویسا ورځپاڼې د ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله ترمنځ د سیاسي جوړجاړي او ګډ حکومت د لانجې د غځېدو په تړاو سرمقاله خپره کړې. وړاندې په سرمقاله کې راغلي انتخابات د ولسواکۍ او د مشروع حکومت د خلکو په رایه د انتخاب شوي حکومت یو اصلي بهیر دی چې ولس سره متحدوي او یو اصولي زعامت او حکومت منځته راولي چې پرې اعتماد وکړي. خود سرمقاله لیکونکي په باور وروسته یو انتخاباتو هغه ګوندونه چې تر اوسه نسبي په ولس کې د نفوس خاوندان بلل کېدل په افرادو وویشل او په سیاسي دوکانونو نه بلکې په غرفو یې وویشل. ویسالی کې دغه کاري او د شعارونو خاوندان چې په یو ډول یې سیاسي چاپیریال برمته کړی باید له سیاسي چاپیریال نه لیبې مخې لرې سي او په باور یې د رښتینو ارمانونو عملي پروګرامونه او هیواد ته د ژمنو قدرونو نوي حرکتونه باید له صفر نه پیل سي. د هیواد ورځپاڼې د سرمقالې نوماندې په کورونایي بحران کې د سیاسي اختلافاتو د حل لپاره هڅې وړاندې په سرمقاله کې راغلي. عبدالله پر خپل فیسبوک پاڼه له ځانه د ولسمشر کلمه لرې کړې او منلې ده چې له ولسمشر غني سره توافق ته رسېدلی او له بلې خوا بیا د ولسمشر دوی مرستیال سرور دانش هم خبر ورکړی چې عبدالله سره اختلافات حل سوي او نوموړی به ډېر ژر د ملي مصالحې مشر وټاکل سي. ورځپاڼه لیکي دا وروسته له هغې وشول چې په وروستیو ورځو کې د اروپایي ټولنې او ناروې سفیرانو له عبدالله سره په ویډیو کانفرانس کې پر هغه فشار راوړ چې ژر تر ژره له ارګ سره خپل اختلاف کړي. ورځپاڼې وړاندې د اروپایي ټولنې له دغه مهم رول څخه مننه کړې او لیکلي دي چې اروپایي ټولنې په سختو حالاتو کې د افغانانو لپاره د ولسواک نظام او په تېره د جمهوریت ننګه او ملاتړ وکړ او همدا اروپایي ټولنه وه چې نه یوازې له ولسمشریزو ټاکنو سره مرسته وکړه بلکې د دغو ټاکنو پر بنسټ یې د ولسواک نظام او د ولسمشر د ټاکنې ننګه او ملاتړ وکړ. په وروستۍ برخه کې راغلي افغان سیاسیون باید قانون ته درناوی وکړي او د ولس د ارادو پر بنسټ د نظام له پیاوړي کولو سره مرسته وکړي. او هشتي صبر سپانې د کورونا وایرس په تړاو د خلکو بې باورۍ ته اشاره کړې. وړاندې په سرمقاله کې راغلي په تیرو 2 لسیزو کې پراخ اداري فساد لامل سوی چې خلک د حکومت په کړنو شک وکړي، نو ځکه ډیری افغانان په دې باور دي چې حکومت د نړیوالو مرستو د راجلبولو لپاره خلکو ته د کورونا وایرس په تړاو دروغ وایي او د کار څخه هدف یوازې د مرستو راټولول دي. د سرمقاله لیکونکي د خلکو بې باورۍ پر ځای ده، ځکه د خلکو په وړاندې د حکومت غیر صادقانه چلند د خلکو ترمنځ دغه باور له منځه وړي او د دغه باور د بیرته جوړولو لپاره باید حکومت کار وکړي تر څو د دغه وژونکي وایرس په تړاو خلکو ته قناعت ورکړل سي. سرمقاله لیکونکي د افغانستان پر بیا رغونې د سر مفتش سیګار د امریکا کانګرس ته په راپور کې ویلي د کورونا وایرس په تړاو د خلکو باوري او د افغانستان کمزوري روغتیايي سیستم بل عامل سي چې د غلطه لوی بشري ناورین رامنځته سي. نړیوال ورځپاڼو ته سالم احمد صالح کتنه کړي.
د امریکا چاپ سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې په دې اړه لیکنه خپره کړې چې په افغانستان کې د امریکا په رهبرۍ نړیوال ائتلاف د اول وار لپاره د وسلوالو مخالفانو د حملو په اړه خپل ولس ته د معلوماتو له ورکولو ډډه کړې ده. ورځپاڼې لیکي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې یا سیګار د جمعې په ورځ ویلي دا معلومات په داسې حال کې پټ ساتل کیږي چې په افغانستان کې ناامني زیاته سوې او امریکا له افغانستانه د خپلو پوځیانو په ایستلو بوخته ده. Stars and Stripes لیکي سیګار کانګرس ته په خپل 3 میاشتنی راپور کې ویلي د افغان امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې د شمیر په اړه هم معلومات پټ ساتل سوي دي. په افغانستان کې د قاتم لاټړ ماموریت سیګار ته ویلي دوی د دغو معلوماتو له شریکولو ځکه ډډه کړې چې دا د امریکا او طالبانو ترمنځ د روانو بحثونو یوه مهمه برخه ده. راپور وایي د امریکا دفاع وزارت به د دغو بحثونو تر ختمېدو وروسته د دغو حملو په اړه معلومات خپره کړي. د سټارز اند سټرایپس ورسپانی په لیکنه د قاتم لاټړ ماموریت ویلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې تر لاسلیک وروسته د افراطي وسلوولو لخوا پر ائتلافي ځواکونو حمله کمی سوي خو پر